د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوبو له میدانه په یوې بلې اونیزې ورزشي خپرونې کې مو هرکلی کوم. یو ور بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن ځنډ وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي ترسره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوالې شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. له نوموړي سره په دې غږېدلی وو چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونې مهم مطالب: د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د یوازنۍ ټیسټ لوبې پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه وي، شفاف سلیکشن وي، او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د هغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځنډ وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پہلے د افغانستان او بنگلاديش لټس سیالی کو. دواړو لوبډلو یوازنی ټیسټ لوبه د چهارشنبې په ورځ د جون میاشتې په 23 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې پچو ګټل او توپچونه غوړه کړه. بنگالی لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 302 شپېته منډې وکړې. د دوی مخکښ توپوهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزه ووهله. په افغان توپچونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالی کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازه، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یمین احمد د افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیم زئی، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکل شوی. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې اسدالله خان یې یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. ښاغلی اسدالله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې پخواني مشر نورالحق ملکزي د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ښاغلی اسدالله خان یې د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملکزي پر مخ پیوله چې ویل کېږي د شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دنده کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډل روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو، آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د دوشنبه په ورځ د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر باندې کې لیکل شوی چې اسد الله خان له دې وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیسټ په توګه دندې ترسره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نور غړو په تړه وایي د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت له مخې به ښاغلی اسد الله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملکزی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. رازبا محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسد الله خان له قوله لیکل شوی: افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمېر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکې کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولۍ پترت کې خپل دواړې سیالۍ وبایللې. د کافا تلولۍ پترت کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي 1-0 پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر 80 کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یوه ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 50 دقیقه وه چې افغان لوبډل مشر فرشاد نوري په ښې پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې یې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته 6 نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینی لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15 ورځې د اتلولۍ جام وګاټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په 1 لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. دا دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې دا جنګ کې رهاني د ناتیا منډو پر مټ 206 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز 3 هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپوهنې کې د 2 په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپله پاڼۍ نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کاري خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4 ورځې خپله توپوهنه پیل کړه. د 4 ورځې تر پایه یې 3 لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت 6 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان ساتي ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 ورځې او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 4 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ سیالی جوړیږي او دوی پکې خپل وړتیاوې نندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
کلب لیول یا انټر کلب چې ورته موږ ویلی شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یوه لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولی شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې، دغه رنګ یې ګریډ ون کوي، بیا ګریډ ټو کوي، فرسټ کلاس دغه سیالۍ دپاره دا یوه مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګري د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي هڅوي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ یې پیل کړې او پاینده کې پرې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچوي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په 34 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه موږ د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسدالله خان د خپل نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسدالله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټې مشري در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شی دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې موږ د افغانستان لوبډله دایمي سومره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا. او بیا په مخ کې د مور چیلنجز دی، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا، تر څو پوری موږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د موږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم چې دا یو پروسس واړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به ایچ ایم نوی تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټی ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه او شفافه سلیکشن نه او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د دې غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ سي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کوي توپیر بولي، کوي ډیفرنس بولي، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت که تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سختې ماتې وخوړې او له بنګلادیش سره ټیسټ سیالي دوام لري. ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوبه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده. په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا سریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده، ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ په د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرس ته چانسز هم ورکړو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز، بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، انشاءالله تا چې به ګوري چې د موږ پرفارمنس هم ښه کیږي او د موږ هغه واضح پوزیشن، هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم به په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي انشاءالله.
د روان کال په آخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې شریلنکا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینډ کې چې هغه د موږ کنډیشن هم نو په انګلینډ کې موږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د موږ لوبغاړي دي په ایشیا کې لیست کوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي دي هر ټیم خلاف. که تاسو په پرتله کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ دی کې که تاسو وګورئ مسلمان فاست بولینګ ډېر ښه شوی ده، اسپیشلی د عمر زیز راتګ سره، د فضل حق فاروقي راتګ سره، نور دغه سي آل راونډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډېره ښه ګټه رسوي سي، او موږ ډېر امیدونه تیر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د موږ خلاف سکور نشي کولای. دغه یو د موږ سره ډېر مضبوط پوینټ ده چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بولینګ ډېر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې، لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو، عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړ کې وه هیڅ چانس ورنه کړل شو، دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي.
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو، د رول معلومولو، په رول کې به یو پلیئر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې یو، نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو، چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
تاله انده دی لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیارونه څه شي دي؟ موږ په پخوانی وختونو کې لیدلی و چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظه یو کاڅه بدلون ته مونږیت شته؟
طبعا ګوره دا خو پالیسی ده، نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم، نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم، نو دا د پالیسی برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه په لاره باندې به ځو او ټیم به سلیکټ کوو، نو بیا هم زه ډېر چې زور چې به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته، نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنټ لاین کی الته یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کې ترسو د خپل فیصله مضبوطی کې او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې.
یو غټ چیلنج چې موږ تخکاری هغه په شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ وکټ کیپر توپونکو نشټواله ده. ته هم پام دی ان دی چې داسې لوبغاړی نشته چې د ګربز پر ځای راتلونکو
وختونو کې ولوبېږي؟ بالکل، بدل خو 100% د هر لوبغاړي باید وي، نه تنها د ګربز بدل وي، ځکه چې سپورتس د لوبې دي، هر شی په خدای شي، امپټ کېدای شي، هر شی کېدای شي، نو بدل الحمدلله شته دی. دغه چې موږ سره اکرام علي خیل ده، موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده، پاتې د ګربز خبره هغه یو بهترین لوبغاړی ده، د نړۍ په ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي، ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ اوټ اف فارم کیږي، ډیر پلیران دغه سی اوټ اف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارونکو وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده، نو لدی لاري ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل، د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره موږ ډیر کم وکی فول ممبرز یو، د مکه موږ اسوسییټ وو، نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو ترڅو موږ هغه هایست لیول ته ورسیږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ په راتلونکي کال کې ډومېسټک سټرکچر هم چینج کو او ډومېسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دی، یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي، نو یا هغه نږدې ور ورسوي. نو انشاءالله تاسو به په نوي کال کې د افغانستان د نوی ډومېسټک سټرکچر ووینئ.
یو محل تاسو ویلی و چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی، لدې خبرې مو موخه څه و او یا فکر کوئ چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس پروسیس دا یو پروسیس غواړي توازن جوړولو لپاره هر ټیم می دغه خپل پروسیس کې تاسو بکتلی اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه خه هغه ټیمونه کتل شي بل ټیم پورته راشي دغه ټیم ډیر خشي نو دا توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومیسټک کرکټ کې هم وي ځکه چې په ډومیسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبه ونکړي نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیښیږي کوم وخت چې هلته تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نسی هنډل کولای چې ځکه تاسو به کتلی چې زموږ ډومیسټک پلیران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راشي نو هغه دومره اسانه سکور نسی کولای یا اسانه بولینګ نسی کولای نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی په راتلونکي کال کې خپل نوی ډومیسټک سټرکچر اعلان
اخیری پوښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي
طبعا نړیټین ده تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ونډې دي او دوه ټي ټوینټي دي هغوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډسکشن کول دي هغوی ته یو ښه ټیم جوړول دي او ورپسې بیا د موږ اے ټیم ده چې هغه به سریلانکا ته ځي انشاءالله نو هغوی ته هم یو ښه ټیم جوړول دي چې هغوی تر څو چې موږ ته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې وویلي نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومیسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سنټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ ده لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس ای باید نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومیسټک کرکټ نه د ګټه واخلو چې موږ باید چې یو لس لوبغاړي خو په راتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنټ بولینګ سی په 140 کې یا 140 نه پورته وکړي چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیولې د لوبل میدان ولې خبرونه بشپړه شوه او ریدو مو مننه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
مین مین راشا مجنونی ملائی لاشا مائدا مائدا تاویگا جانا نا پانا تاشا مین مین راشا مجنونی ملائی لاشا مائدا مائدا تاویگا جانا نا پانا تاشا زستائیم تاز ماشا خوتائشا بخنداشا زستائیم تاز ماشا خوتائشا بخنداشا زار 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 دیو روزو میو عاشق لرمین آشا میدا میدا تاوے گا جانا نا پانا تاشا پمین مین راشا 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 میدا میدا تاوے گا پمین مین راشا میدا میدا تاوے گا Mina Mina Rasha
De Azadi Melma
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلغه صاحب هغه خدای وبخښي قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده عقاید د افغانستان دی مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړ قندوز ته تقریبا څلور کاله زه قندوز کې وم د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلي
بده کې تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو قندوز نه ځنه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپله کور کې هغه د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب هلته قندوز کې دغه عبد الدیان نومیده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډېرې خاطرې دي قندوز نه یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې مکتبونه و او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب دغه قصې ول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګ میدان ولایت ته څه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټیا شروع د وردګ ولایت مرکز کوټیا شروع وه اوسنی میدان خار نه وه نو هلته چې کلي کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځ کتاب غوندې او متن د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځګانې غوندې چې فارسي کې د پنځګانې ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنځګانې دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقدره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه دته محمود طرزي لیسه او دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د سلورن صرف دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې ده په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و په دغه افغان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې زه پاتې وایم زموږ کور یعنی د اخبارونو ورځپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه موږ سره هغه و یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکې زموږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستانو بلستان سره نو د دې ورځپانو اخبارونو دا زموږ کور کې دا اصلاح او انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورځپانې مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورځپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې وې ورځپاڼې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه دې له حده دا یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال زموږ کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخبر زما سم بدل و کنه خو زه په تاسو یو محل کې زغه شوم چې ما ځان د هلو او کتابونو ترمن دم ځان مې راکړه کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره ژبه سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و داسې یو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اورېدلی چې دلته هغه دا مظاهرې مې اورېدلې چې مظاهرات دي او ښه مې یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې د شوحک مجله و دغه کې خیر دی هغه شوحک مجله و نیز داسې طنز مجله و یعنی د سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله. ښه مې یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهرې وي په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت زه کوچنی وم مظاهرو کې مګر ګډون نه کړی خو زه هم اورېدلم او دا مې لو اخبارونو کې لوستلی چې پوهنتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پرتله کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان را وو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا دغه باندې بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکران ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لسه دورې ته نو وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه نه لیسه داز ما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نو څه کابل نه بیا بیا چې بګرام تلاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت کې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و پروان کې هم د پروان ورځپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسوانه و هم په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسوانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې لاتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه وره کو بیا نور مکتبونو ته بیا ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډېر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته به ځم چې کابل کې شرعي مدرسه و زما ډېر شوق و زما اوس هم یاد دی چې کمکان اس مسله مصاحبه کړې وه په مصاحبه کې ما نه پوښتنه کړې وه خبر نګاره چې ته څه شی غواړې څه شی مال زه غواړم په آینده کې پوهنتون وایم شرعیات وایم بیا هغه نه وروسته زه غواړم چې شاعر شم او یعنی لیکونکی وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا څوارلس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدس دغه و شاګردان هغوی ته تلله یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې زه زما خیال دی چې پنجشنبه ورځ و د څور اومه نیټه و زه نهم صنف کې زمونږ اول یو میاشت تېر شوی و د درسونو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا وشو مونږ صنف کې و زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لیسې مخکې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې وتلو دا ته پښتني تر د بانک او بانک سرنګار پارک سره دغه لیسی استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټانګونه نو تقریبا دا د ورځ دیولس بجې وي نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زریخوش ټانک په نږدې نه ولید او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل اوس نشه افغانستان کې او بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولید او اول ځل چې ما ټک او د دله چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وی چې نوی ځای ته ځی ماشومان نوی کور ته خوشاله وی ومن تاسو څنګه
کندوز نه غاشي زما شخصي دوه حالت دوه حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنی ما دپاره هغه وو هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیا دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده هغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته ویل تاسې به هلته نه ځئ نو ډېر ښه خاطرات ما سره و نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د تیار لسوه و پینځو سم کال د سور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د سور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې تاسو داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدلګي افغان کابل عامه کتابتون چې دغه استقلال لیسې سره د پارک زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ته دلته زتلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابول پارک سر نگار کې دی مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و دی هغه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل هغه سره د هغه کتابتون دروازې سره ولاړ و دا ټانک او د عسکر صاحب زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام وکړ چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو کوګ دا برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې برچې ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک داسې هغه د ویرونکي هغه ویرجن یا داسې هغه منظره په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته دکه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخ ته د سرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه و کنه وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرایي سي اعتماد دغه سي په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولید یو که دوه یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته و سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی و دا ټانک مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ساوت په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې د انا وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي راډیو د خبرنۍ راډیو او کلم دې مسکو نه هغه خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا داسې اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه و ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تازه ما خپل مازمایت دی چې زمون کور کې سه عام او تیوست و سیګورم هغه عام عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا څه وخت وروسته مغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه و حتی زما دې چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي دی دولت مجله و دا خبرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو دا ځینې کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وې وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خل دغه جې ماته وخوده د خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده دا ټول بدن شا وغې دا ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نه تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي دا تقریبا داس لسم نهم صرف خلاص شو لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ آخوا غربن خو د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخو پاسا او بیاشي خلي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد آوازې وي بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپل تا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک پلس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلس کې دوی ولسوالۍ ته نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنګ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمان صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلانې خپرولې اعلان غوندي چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامي وخت وو دا شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یې غشو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو د روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړو کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زه بندي شوم دی زه ونیول شوم بیا خبره ډېره غه شوکدانه بیا خبره شش درک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره
وخت
بندي وی بیا
تقریبا درې میاشت دقیقې پاتې شوم درې میاشت تقریبا هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې پخات کې وی تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وی تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سچ متاسفانه ما غلړې د شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سیالات چې خپل حالت هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما زه مخفول حالات رمز کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغان ونی ول شم د اقامت د ګرو له خانه چې پاغه کې دي ټو ته تسکی هفته کسانو دی پونتون مالکان و یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشرو ته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دا طبقې د قوت دی هغه دی تقریبا جمع خونه و یعنی د قوس میاشت جمع ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د توت لخت نه دی دغه کړه وسره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او اسمسات نه واخر نه کمه قوی شي بنچه غوندي کنه دا او یو کس مازه شاخه کړې و په مخ زما ست باندې بوتان خې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وخت ده په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکتورا پورې ورسېدئ، که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ، څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچخې نه چې خلاص شوم، زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته، یو تقریبا یو کال هلته وم، دا ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره، دغه د ژوند د وطن حالاتو سره. زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی، اوس بل رقم ژوند و. نو هلته چې زه ما خپل قسم خپل کار هغه کړی وم، جهاد کې برخه اخیستې و، مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم، فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې د طالب هلته. هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب، چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي، زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوی دي. بیا مجاهدین دا کار وکړي چې د مکتب جاری ساتلی و. بیا یو کال وروسته قبلغه مې راته وویل چې ته اوس حالات هغه کېږي، ته خپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته، زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شوی و او درېیمې دورې و، دلته مې امتحان ورکړه. پوهنتون سره سره هم درس مې ویل، هم د هغه وخت د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو د شوروي اتحاد په مقابل کې و، هغه کې زموږ برخه و. زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو، یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره د مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو، بیا هلته م دا فرصت و اسلام آباد کې، هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواریکش دی جناب سروان صاحب، دلته بیا هم ژبې زده کړه. دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه، یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و، مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و، کتابخانه و، درس و، استادان و، دلته نوې هغه و. زمونږ د ژو د دید او د لید افق نور هم هغه شو، بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په د پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سره آشنا، فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې، زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دامه زکه د ژبې د اردو خپل زده شو، یعنی بارا کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم. بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده، چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د دکتورا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه او څنګه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره، یعنی دغه د کمپیان وادیس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. درېومه هغه بیا سیاست سره، دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسائل، زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه. بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله داسې بیا بل څه دغه کې، یعنی متوازی هم ځکه کله داسې بل ظاهر کې دغه کې دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا. او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب، چې دا ژبې لوستل هغه ده. زمونږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله، مصري استاد و د الازاد، موږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یوه ژبه د یو ژبه زده یي هغه یو کس دی، که دوه یي دوه کس همداسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې. کنه
زمان